بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ لا تهران ریډیو د نړۍ او سیمې مهم او تازه خبرونه اوري.
دا تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو د خبرونه په دې شیبو کې حامد سیماب سره د نور انډی والا نو استاد خدمت حاضر شوه دی لورستوی سیمیزو نړیوالو خبرنو او سیاسی تبصرے سرا او دغراز جنو نور ورستوی بدلونونو په باب لا جنو مطلبونو سرا هم ستاسو په خدمت کې دي. نوراګرزو د سیمیزو نړیوالو خبرنو یوې لنډ شان خلاصې ده. ایران د خپل حاکمیت او خلکو د دفاع لپاره ټوله ټاکنې خوندي ساتي. ملګری ملتونه او نړیوال ارګانونه دې د ټرمپ وروستیو تیریګرو حملو په باب ورڅخه ځواب وغواړي. ستر دینی مرجع آیت الله سیستانی وفرمایل د اسرائیلي شیانو اخیستل او شرکتونو سره یې معامله کول جایز نه دي. او د یمن د انصار الله غورځنګ یو مسؤول مقام وویل امریکا سره مو موافقه ختمه شوي او امریکایي کشتۍ او بیړۍ به ډیر زر په نښه کړو. اوس هم راګرځو پورا خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د امریکا لخوا د ایران پر سوله ایزو اټومي تاسیساتو له برید وروسته په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي د ملګرو ملتو د منشور او د هغه د اصولو او قواعدو په اساس چې د ځان د دفاع په چوکاټ کې د روا او جایز ځواب اجازت ورکوي ایران د خپل حاکمیت ګټو او د خلکو د دفاع لپاره ټوله ټاکنې خوندي ساتي. زموږ خبریال راپور راکړی د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی همدارز د ترکیې په استانبول کې د اسلامي ملګرتیا موسسې د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو له ناستې وروسته د بیلابیلو هیوادونو له خارجه وزیرانو سره له لیدو کتو پسې په خبري کانفرنس کې روښانه کړې ده. متحده ایالاتو د ملګرو ملتو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه د ایران پر سوله ایزو اټمي تاسیساتو په برید سره د ملګرو ملتو د منشور نړیوالو قوانینو او د اټمي وسلو د خپرېدو ضد تړون یعنی ان پی ټی ښکارا او جدي خلاف ورزي کړې ده چې باید نړیواله ټولنه یې پوښتنه وکړي. هغه دغه را زیاته کړې ده د ایران پر سوله ایزو اټمي تاسیساتو برید یو ټکان ورکوونکی او شرمونکی اقدام دی او تلپاتې پایلې به ولري. د ملګرو ملتو هر غړی باید دغه سرغړونې او ورانکار او خطرناک اقدام او غیر قانوني او جنایتکار چلند په اړه په جدي اندېښنه احساس کړي. خغلی عباس راکچی دغه راز ویل د ملګرو ملتو د منشور او د هغو د احکاماتو په اساس چې د ځان د دفاع په چوکاټ کې د جایز او روا جواب اجازت ورکوي، د ایران اسلامی جمهوریت د خپل حاکمیت ګټو او د ولس د دفاع لپاره ټولې ټاکنې خوندي ساتي او پر میز یې کې خودلی دي او دغه غیر قانوني او خپل سره اقدام به بی جوابه پاتې نشي. دا په داسې حال کې دی چې په ملګرو ملتو کې د ایران نمائندګۍ د امریکا لخوا د ایران پر خاورې د برید په غبرګون کې امنیت شورا ته په یو بیړنی او فوري لیک کې دغه تیریګر اقدامات سخت محکوم کړي چې به له کومې مخکینې لمسونې او لا مخکې پلان شوی وو. امنیت شورا څخه یې غوښتي چې بیړنی ناسته دی وکړي او دا بریدونه دې په سختو ټکو وغندي او کرغړن ډونالډ ټرمپ دې د دغه جنایت او تیریګر اقدام په اړه ورڅخه جوابونه وغواړي. دوستانو په دې اړه مفصله تبصیره له خبرونو وروسته اوریدل ماهروي. ستر دینی مرجع حضرت آیت الله العظما سید علی سیستانی په خپل یو تر ټولو وروستي نظر کې د اسرایلی شیانو اخیستل غیر مجاز وبلل. زموږ خبریال د اکنا نیوز لکول راپور راکړ د تقلید لوی مرجع حضرت آیت الله سیستانی په خپل تر ټولو وروستي نظر کې ویلی دي د اسرایلی شیانو اخیستل او دغه راز له هغو شرکتونو او کسانو سره معامله کول چې له هغو څخه کومه ګټه اسرایلو ته رسیږي جایز نه دي. دا تقلید دغه لوی مرجع سمو د مخکې په یوې اعلامیه کې د ایران په اسلامي جمهوریت ټاټوبی د سهونیستي وحشي رژیم تیری هم په سخته محکوم کړی وو. له دې مخکې د تقلید ډیرو مراجعو اسرایلی شیان بایکاټ کړي وو، خو د دغه نظر مهم ټکی د هغو شیانو اخیستل دي چې د ګټې کومه برخه یې اسرایلو ته رسیږي چې په ایران کې هم شته دي. د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي دفتر یو مسؤل مقام د امریکا لخوا د ایران په وړاندې تیری ته سخت غبرګون ښودلی. زموږ خبریال د اکنا نیوز لکوله راپور راکوي د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي دفتر یو مسؤل مقام محمد البخیتی له الجزیره ټلویزیوني چینل سره په وروستیو خبرو کې ټینګار کړی له امریکا سره زموږ تړون او موافقه د دغه هیواد لخوا پر ایران له تیری مخکې وه او موږ ویلي وو چې که امریکا پر ایران کومه پوځي حمله وکړي نو موږ به غلي کښېننو او د امریکا پر کښتۍ او بیړیو به بریدونه وکړو. هغه دغه را زیاته کړه اوس موږ د خپلو ایرانیو خویندو وروڼو تر څنګ د امریکا او سیونیستي رژیم په وړاندې کلک ولاړ یو. ښاغلی البخیتی روښانه کړه زموږ پوځي ځواب په لاره دی او په لومړي پړاو کې به په سره سمندر کې د امریکایي ځواکونو کښتۍ او بیړۍ په نښه کړو. باید د موږ له ساحې خپلې بیړۍ او کښتۍ لرې کړي، کنینو پښیمانه به شي. همداراز د پاکستان لوی مفتي محمد تقی عثماني هم د امریکا لخوا د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې وروستی جنایت خورا زیږ او شرمونکې او غندونکې بللې او ټینګار یې کړی دی چې د ټرمپ دا کړنه د هغه له پخوانیو اداګانو ښکاره سرغړونه ده او دا ثابتوي چې دا کرغړن کس هیڅکله د نوبل جایزې وړ نه دی. د پاکستان لوی مفتی او د اهل سنتو ستر دینی عالم مولانا محمد تقی عثماني په خپل رسمي ایکس پاڼه کې لیکلی دي پر ایران د امریکا برید به حد شرمونکې او غندونکې دی او د دوی بد عهدي او د پخوانیو ژمنو تر پښو لاندې کول دي. مولانا تقی عثماني دغه راز ویلي دي ټرمپ داسې کس چې د نورو هیوادونو د تباهۍ په لټه کې دی، هیڅکله هم د نوبل جایزې وړ نه دی. دا ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران پر اټمي سایټونو په وحشیانه برید پسې پاکستاني او مذهبي او سیاسي او فرهنګي شخصیتونو د دغه سپیر او خطرناک اقدام په محکومولو سره د پاکستان د حکومت وروستی هغه پریکړه چې د امریکا ولسمشر ته د نوبل د سولې جایزې د ورکولو وړاندیز یې کړی په سخته غندلې او د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف دغه شان څرګندونې د یو اسلامي هیواد د مشر او د یو لوی ملت سپکاوی بللې دی. دغو مشرانو او سیاستوالانو او مذهبي مشرانو ویلي دي چې د ټرمپ لاسونه د مسلمانانو په وینو ککړ دي. په غزې، لبنان، فلسطین، یمن، افغانستان او د سیمې په ګوټ ګوټ کې د مظلومو او مستضعفو وینه بهولې او په بشپړ ډول ټرمپ کې شریک دی او اوس د ککړ دغه ککړ لاسونه د ایران په لور هم اوږده کړی دي چې دغه ککړ لاسونه به ان شاء الله د ایران په پوځي قدرت او توان منو او پر خدای باندې په تکیه سره ډیر زر لند شي. همداراز د امریکا لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو تریګر برید د امریکا د سیاستوالانو او خلکو لخوا هم له منفي غبرګون سره مخ شوی دی. پارسوډي راپور ورکوي د امریکا د کانګرس او مشرانو جرګې یو شمېر استازو د ټرمپ لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو په حمله سخت نیوکې کړي او دای غیر قانوني چاره بللې او لیکلې دي. دا کړنه له سیاسي قانون سره سم نه ده. د کانګرس او مشرانو جرګې دغو جمهوری غواړو او ډیموکراټو استازو د ټرمپ لخوا له سیونستي رژیم سره په ملتیا او پر ایران د مستقیم تیری په غبرګون کې ویلي دي. بے له شکه د ټرمپ کړنې بعد د ډیرو امریکایانو د مرګ لامل شي او دا اقدام باید په سختۍ سره وغندل شي. ټرمپ د خپلو ګټو په خاطر امریکا خطرې سره مخامخ کړی ده. دوی همدارس پر نور امریکایي نمائندگانو هم غ کړی چې د کانګرس او سینا استازي دي د جګړې د اختیاراتو د قانون په لاس لیکولو سره د ولسمشر او د کانګرس او سینا د جګړه غوښتونکو مخنیولې شي. په ورته وخت کې د امریکا او د اوکلاهما ایالت خلکو چې د کانګرس د استازي برني سانډرز د وینا په مهال موجود و ورسته لدی چې دغه سناتور د امریکا لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو د دغه تریګر هوایی برید خبر خلکو ته ورکړ. په دوی ټولو په یو غږ سره ټرمپ هوکړ او د نوره جګړې نه غواړو یعنی نو مور وار شعارونه یې ورکړل. د وروستیو او سیمیزو او نړیوالو خبرونو پای ته رسیږو. دوستانو اوس هم یوه سیاسي تبصره دراوړو چې د ملګرو ملتو سرمنشي او د امنیت شورا مشر ته پر ایران د امریکا د غیر قانوني او وحشي ډوله هوایي حملې په اړه د غبرګونو خودلو په باب د فوري لیک په اړه ده. په ملګرو ملتو کې د ایران نمائندګي د امریکا لخوا د ایران پر خاورې د برید په غبرګون کې امنیت شورا ته په یوه بیړني او فوري لیک کې دغه تریګر اقدامات سخت محکوم کړي چې بې له کومې مخکینۍ لمسونې او له مخکې پلان شوي امنیت شورا څخه یې غوښتي چې بیړنۍ ناسته دې جوړه کړي او دا بریدونه دې په سختو ټکو وغندي او کرغړن ټرمپ دې دغه جنایت او تریګر اقدام ځواب ولو ته اړ باسي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې لیکل شوی دی په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي او سفیر امیر سعید ایروانی د یکشنبې په سهار وختي د امریکا لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید په غبرګون کې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امنیت شورا مشر ته په یو لیک کې لیکلی دی: موږ د تیرو کلونو یعنی د 2015 کال د جون په 11مه، 14مه، 18مه، 19مه او 20مه نیټو سره د ایران اسلامی جمهوریت د حکومت په فرمان سره په فوري بڼه ستاسو او د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غړو پام د سیمیزي او نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو جدي ګواښ ته راړوم چې د متحده ایالاتو لخوا د ایران د اسلامی جمهوریت پر حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا باندې د غیر قانوني زور کارولو په وجه رامنځته شوی دی. د ایران دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ په خپل لیک کې زیاته کړې ده: د 2015 کال د جون د 28مې په سهار وختي لاځي وخت سره سم متحده ایالاتو له اسرایلی رژیم سره په بشپړه غږملتیا سره چې په هماغه وخت کې د ایران پر عامو خلکو او حیاتي بیخ بنایو بمباری کولې په قصدي توګه لمخ کې پلان شوی او بې له کومې مخکینۍ لمسونې د ایران د فردو، نتنز او اصفهان په سولیزو اټومي تاسیساتو چې د سیف ګارډز تر څارنې لاندې دي هوایي بریدونه وکړل. سمدلسي وروسته د متحده ایالاتو ولسمشر په عامه بڼه د دغو وحشي ډوله بریدونو او د ایران پر حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا باندې د غیر قانوني زور کارولو مسؤلیت هم په غاړه واخیسته. لومړی په ترډ سوشل ټولنیز چینل او بیا په سپینې ماڼۍ کې یوه خبري کانفرنس کې د ایران اسلامي جمهوریت دغه تریګر کړنې چې بې له مخکینۍ لمسونې یا اقدام لمخ کې پلان شوی دی په سختو ټکو غندي. داسې اقدام چې د اسرایلي رژیم لخوا د 2015 کال د جون 14مې نیټې د ایران پر سولیزو اټومي تاسیساتو د پراخ پوځي برید په تعقیب سره ترسره شوی دی. دا ښکاره تریګر کړنې او جدي غبرګونونه د هغه رژیم لخوا ترسره شوی چې د اټومي وسلو د خپرېدو ضد تړون یعنی ان پی ټی غړی هم نه دی، یعنی وحشي اسرایلی رژیم چې اعلان نشوي اټومي وړتیاوې، د اټومي وسلو زیرمې او د سیمې په ساویه پر سولیزو اټومي تاسیساتو د بریدونو پیژندل شوی تاریخ لري. همدارنګه دا کړنې د متحده ایالاتو لخوا ترسره شوې چې د ملګرو ملتو یوازینی غړی دی چې تر اوسه یې په جګړې کې اټومي وسلې کارولي او د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال یې په دوو جلا جلا بریدونو کې په میلیونونو عام خلک وژلي او اوس یې په عامه توګه د ایران سوله ییزه اټومي تاسیسات چې تل د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس یا IAEA تر بشپړ څارنې او پلټنې لاندې دي په نښه کړې دي. دا نړیوالې سولې او امنیت د ساتنې په موخې سره د ایران اسلامي جمهوریت په فوري توګه د ملګرو ملتو له امنیت شورا څخه غواړي چې بې له کوم ځنډه د بیړنې ناسته جوړه کړي څو د دغې ښکاره او غیر قانوني تیریګرې کړنې په اړه غور وکړي. دا په سختو ټکو وغندي او د ملګرو ملتو د منشور له مخې د شورا د مسؤلیتونو په چوکاټ کې د ټول اړین تدبیرونه غوره کړي څو د دغو وحشي ډوله جرمونو د ترسره کېدا په بشپړه توګه ځواب ویونکی شي او بې سزا پاتې نه شي.
تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږه تهران رادیو خبري
میړنه سردار د مقاومت او غیرت کیسه د شهید غلام علي رشید ژوند او کردار ته یو کتنه د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د ایران په ویاړمن تاریخ کې میړنی او سرشیندونکي سرداران لکه د ستورو په اسمان کې ځلیږي. هغه کسان چې په غیرت، ایمان او پوهه سره تل د دې وطن د امنیت او اقتدار ملاتړي او اډانه پاتې شوي دي. سردار شهید غلام علي رشید د میړانې او ایثار د دې قافلې یو مسافر دی، یو داسې کومندان چې ټول عمر یې د ایران په دفاع کې تیر کړ او اخر په تهران باندې په نازوان مردانه برید کې شهید شو. ترانو دوستانو، په دې پروګرام کې د دغه ستر سردار ژوند، مبارزو او لوړ مقام ته یو کتنه لرو، نو را سره ووسئ. د ایران د تاریخ په آسمان کې ځینې نمونه د ستورو په شان ځلیږي، هغه نمونه چې په میړانې او غیرت سره نه یوازې د جنگ په میدان کې بلکې د هر ایرانی په زړه کې ځای کړی دی. د دې وطن قومندانان له پخوا راهیسې تل د مقاومت، شجاعت او سرشیندنې مثالونه پاتې شوي دي. هغوی په ایمان، پوهې او له وطن سره په مینې باندې په تکیې سره د هر ګواښ په وړاندې ودرېدل او د دې خاورې دفاع یې وکړه. د ایرانی کومندانانو غیرت یوازې د جغرافیایي سرحدونو تر ساتنې نه محدودیږي، بلکې د دې ټاټوبي د هویت، کلتور او ارزښتونو ساتنه پکې هم شاملېږي. هغوی په بصیرت او دوراندیشۍ سره تل هڅه کوله چې ایران په نړۍ کې یو غوره مقام ته ورسوي. د ایران له لوړو ژورو په ډک تاریخ کې د غر پشان، د ټینګو او د لمر پشان د ځلاند کسانو نمونه تل د نسلونو لپاره د الهام بخون کې پاتې شوی دی. سردار غلام علي رشید له دغو تلپاتې نمونو څخه دی، هغه کس چې په باتورې به د جګړې په ډګر کې دښمن لړزوه او غیرت یې د اوسپنیز ډال پشان د دې ټاټوبي د خلکو ساتنه کوله. هغه چې ټول عمر یې د ایران او د هغه د ارمانونو د دفاع په لاره کې تیر کړ، اخر د دې خاورې د دفاع په لړ کې شهید شو او نوم یې د وطن لپاره یو ویاړ او افتخار وګرځید. نو د پروګرام په دوام کې د غلام علي رشید له ویاړه ډک ژوند ته یو کتنه لرو. غلام علی رشید په 1423 هجری لمریز کال کې د خوزستان ولایت په دسفول خار کې وزیږید. هغه لزلمیتوبه د مبارزې لار خوره کړه. د پهلوی رژیم خلاف د حق سیاسي فعالیتونه د دغه ستر انسان د کلک اراده او هوډ نښه وه. غلام علی رشید د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه مخکې د پهلوی رژیم خلاف د فعالیتونو په وجه ونیول شو او اهواز ته منتقل کړی شو. یو کال قید د محسن رضایی او علی شمخانی په شان سترو شخصیتونو سره د هغه د آشنایۍ د پیل ټکی و. همدغو کسانو بیا وروسته د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران قومندانی سنباله کړه. بیا په 1455 کال کې په اصفهان کې ونیوی شو او تهران ته یې راولېږ او د خپل ژوند یو بل کال یې په جیل کې تیر کړ. خو حتی د زندان دیوالونه هم ونه توانېدل چې د هغه د فعالیتونو مخه ونیسي. له آزادېدو وروسته یې بیا هم په پوره توان سره د باطل خلاف د حق په جبهه کې هلو ځلو ته دوام ورکړ. د سپاه پاسداران په جوړېدو سره غلام علی رشید د دسپول د سپاه د اطلاعاتو او عملیاتو د مرستیال په توګه کار پیل کړ. د مقدس دفاع په دوران کې هغه د ایران یو جګپوړی قومندان و او په مهمو عملیاتو کې فعال او د پام وړ شتون درلود. د تپلی جنگ له ختمېدو وروسته غلام علی رشید په لوړه پوځي سویه خپل کار جاری وساته او درانه مسؤلیتونه یې په غاړه درلودل چې پکې د سپاه پاسداران د ګډې کمیټې د عملیاتو د مرستیالې د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز ولای د اطلاعاتو او عملیاتو د مرستیالې د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د جانشین او د خاتم الانبیا د مرکزی قرارګاه د قومندانۍ په شان مسؤلیتونه شامل دي. سردار رشید پر پوځي خدماتو سربیره د علم او پوهې په ډګر کې هم مخکښ و. هغه له تهران پوهنتون د سیاسي جغرافیا په څانګه کې ماسټري کړې وه او په همدې مضمون کې له تربیت مدرس پوهنتون څخه دکترا یا پی ایچ ډی ترلاسه کړې وه. همداشان یې د ملي دفاع د عالی پوهنتون د علمي قدر د غړي او استاد په توګه او همداشان په امام حسین علیه السلام نومي پوهنتون کې د محصلینو د روزنې دنده ترسره کوله. د سر لشکرې یا جنرالې د درجې په ترلاسه کولو سره د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د ځایناستي په توګه وټاکل شو او همداشان یې د ملي امنیت د عالي شورا د دارالانشا د دفاعي چارو مرستیالی په غاړه درلوده او اخر د دې ویاړمنې لارې پای هغه شهادت وو چې د هغه د وفاداری او سرشیندنې وروسته گواه ګڼل کیږي. سردار رشید چې یو عمر یې د وطن د خلکو د دفاع په لاره کې او له دښمنانو سره په مبارزې کې تیر کړی وو د روان 1404 لمریز کال د غبرګولی د میاشتې په 23 نیټه د جمعې په سحر په تهران باندې د صهیونیستي رژیم په نازوان مردانه برید کې شهید شو. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو د سردار شهید غلام علی رشید برکتناک ژوند له میړانې مقاومت او د اسلامي انقلاب په آیډیالونو باندې او د وطن په امنیت باندې له بېساري پابندۍ ډک وو. هم هغه زلمیتوب له پړاو څخه د ظالم رژیم خلاف په مبارزو کې د هغه روحي میړانه څرګنده وه، چرته چې له نیونو او زندانی کېدو سره سره هیڅکله د حق له لارې ونه غړېده. دغې ټینګتیا او د اصولو پابندۍ هغه نه یوازې د مبارزې په دوران کې بلکې په سپاه پاسداران او د وسلوالو ځواکونو په لوی درستیز ولې کې د خدمت په ټولو کلونو کې د یوې مضبوطې ستنې په شان کلک او ولاړ وساته. د سردار رشید کړچار د خدمت پرله پسې کلونو په دوران کې د تدبیر، هوښیارۍ او میړانې یو مثال و. هغه د مقدس دفاع په پړاو کې د سترو او برخلیک ټاکونکو عملیاتو په پلانولو او اجرا کولو کې د یو مهم کمانډان په توګه شتون درلود. په ړومبیو لیکو او د دسپول د سپاه اطلاعات او عملیاتو د معاونت په شان حساسو مسؤلیتونو کې د هغه فعال شتون د هیواد د سرحدونو دفاع ته د هغه د ژمنوالي نښه ده. په خاتم الانبیا مرکزی قرارګاه کې د پوز او سپاه د ځواکونو ترمنځ غټ ملتیا کې د هغه توان منی چې د ایران د وسلوالو ځواکونو تر ټولو لوړه عملیاتي سرچینه ده، خپله په لوړه سویه د هغه د پراخو مدیریتي او ستراتیژیکو وړتیاو نښه ده. دغې ځلانده تګلارې هغه له انقلاب وروسته د ایران د دفاعي توان په یو اصلي معمار بدل کړ. کوم شي چې د سردار رشید میړانه او مقاومت دوه چنده کوه، نه یوازې پوځي توان مني بلکې د هغه بصیري او فکری ژورتیا وه. په معتبرو پوهنتونونو کې د هغه علمي فعالیتونه او د سیاسي جغرافیا په برخه کې اکاډمیک زده کړې د داسې پراخو فکری اړخونو نښه وه چې د هغه پوځي شنن یې بډایه کولې. هغه یوازې د میدان قومندان نه و، بلکې یو ستراتیجیست هم و چې د علمي تجربو او تیوریکي پوهې په یو ځای کولو سره د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزولې د جانشینې او د خاتم الانبیا قرارګاه د قومندانې په شان مهمو مسؤلیتونو کې د ایران د دفاعي راتلونکي په انځورولو کې بې ساری رول ولوباوه. د پوهې، تجربې او بصیرت دغه ترکیب هغه په یو داسې شخصیت بدل کړی و چې هم د جګړې په ډګر کې او هم د فکر په خونو او سترو پلانونو کې یو مهم کس ګڼل کېده، او هم دې چارې په فیصلو او د عملیاتو په اجرا کې د هغه ټینګتیا لا په ډاګه کوله. په اخر کې د دښمن په نازوان مردانه حمله کې د سردار رشید مظلومانه شهادت د هغه د مقاومت او له وطن او د هغه له ایډیالونو سره د وفاداری اوج ننداری ته وړاندې کړ. هغه د ژوند تر وروستۍ شیبې پورې د هیواد د خدمت او دفاع جامه پر تن وساتله. د هغه ژوند د مقاومت، ایثار او سرشیندنې یو درس دی. د هغه ځلانده تګلاره او بې ساري مقاومت د لومړۍ درجې د یو قومندان تلپاتې یادګار دی چې نوم به د ایران د خاورې په ویاړمن تاریخ کې تل پاتې شي. د ایران لویاړه ډک تاریخ همیشه د داسې خلکو د سرګندېدو کتونکې پاتې شوی چې میړانې او غیرت یې د دې ټاټوبي هر سیمه د ګواښونو او تیریو په وړاندې خوندي کړې ده. ایرانی سرداران له پخوا راهیسې د ودرېدنې، میړانې او د وطن له خاورې سره د وفادارۍ نښې پاتې شوي دي. دا غیرت نه یوازې له دښمنانو سره د مقابلې د جنگ په میدان کې څرګندېږي، بلکې په تدبیر، پلاننګ او د هیواد د دفاع تیار سیت په ساتلو کې هم جرډه لري. د هغوی میړانه له ایران او د دې وطن د خلکو او د هغوی له لوړو ارمانونو سره په بې حده مینه کې جرډه لري، په هغې مینه کې چې هغوی ته یې له هر ډول ظلم او ستم سره د مقابلې توان ورکړی دی. همدا وجه ده چې د ایرانی سردار نوم تل د پایدارې، سرشیندنې او ملي غیرت په شان مفاهیمو سره تړلی دی او په تاریخ کې به تر ابده وځلیږي. د تهران راډیو ګرانو مینوالو، د سردار غلام علي رشید د ژوند او مبارزو په هکله دا ځانګړې وینا په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، نو په همدې ځای زه عبدالماجد دورانی ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای پامان. به شب خسته ایوان برسان باز،
دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. میهنم ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را، به گشان آه نفس ها. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشن ای وطنم ایران. شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران. مژده باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. که تو می روید هر دم باغ رویا، در چشم تو می بینم خورشید فردا را. ایران من می بوسم این پرچم را با تو روشن ایران، همه زیبایی جرب سرعی باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران. شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستانو، تاسو کولی شئ زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې آدرس یې دی www.farstoday.ir/ps، چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ سیاسي، کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او داسې نور مطالب ولولئ، ووینئ او له خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. د دې ترڅنګ هم کولی شئ چې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ایکس یا پخوانی ټویټر او داسې نورو ټولنیزو شبکو کې زموږ آدرسونه وڅارئ، تعقیب کړئ او کولی شئ د ورځې مهم مطالب، خبرونه او داسې نور تحلیلونه او همدارنګه ټولنیز راپورونه او نور مطالب هم کولی شئ ووینئ، ولولئ او همدارنګه د دې ترڅنګ له خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. له دې چې زموږ سره ملګرتیا کوئ، ډیره زیاته مننه کوم.
ل ایران د ویرولو دسیسه
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې له ایران د ویرولو د دسیسې تر عنوان لاندې له ځانګړي مطلب سره ځان یا خرابې له خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
استاسو په خدمت کې حاضر سیمو په دې هیله چې دغه خبرونه مو د خوشي ور وکړي.
خوږو دوستانو، لکه څنګه چې خبر یاست، ساینوسټي وحشي رژیم جنایتکار لومړی وزیر نتنیاهو له دې مخکې په 2012 کال کې د مارچ په 16 نیټه هم د متحده ایالاتو د وخت ولسمشر بارک اوباما ته د استر په نامې سره کتاب ډالۍ کړ. هغه په دغه کار سره له یهودیانو سره د ایرانیانو د دښمنۍ د تاریخي او جرړه ایز بللو سره د دغه مطلب د اثبات کولو هڅه کړې چې د یهودیانو د ژغورنې یوازینۍ لاره د ایران په اسلامي جمهوریت باندې ورمخکې حمله کول دي. د 2015 کال د مارچ 3 بنیامین نتنیاهو د امریکا په کانګرس کې د استر په نامې سره یوې یهودي افسانې ته اشاره کړې او ادعا یې کړې ده چې په تیرو وختونو کې یهودیانو ایرانیان قتل کړي دي او دی ځل هم نیت لري دغه عمل بیا تکرار کړي. دا اشاره نه یوازې د یهودیانو او ایرانیانو ترمنځ د تاریخي دښمنۍ باندې د تایید ټپه وهلو، بلکې نتنیاهو په هڅه کې و چې د ایران په اسلامي جمهوریت باندې د وار مخکې حملې ضرورت هم امریکایي چارواکو ته القا کړي. البته کیسه په همدې ځای نه ختمیږي. هغه د 2012 کال د مارچ په 16 هم دغه کتاب د امریکا د وخت ولسمشر باراک اوباما ته ډالۍ کړ او په همدغه شان اقدام سره د خشایار بادشاه له وزیر حامان سره د ایران د رهبرانو پرتله کول او د یهودیانو د مدافع په توګه د خپل کړچار د پیاوړتیا په لټه کې وو. همدا اوس هم د اسرایلو جالي رژیم لومړی وزیر همدغه ستراتیژي ته دوام ورکوي. نتنیاهو غواړي د خپل استر کیسې څخه په استفادې سره د یهودیانو د ژغورونکي په ځایګي کې، یعنی د استر د کیسې د اصلي پلانونکي په ځای کې راشي او د ایران رهبران د خشایار شاه له وزیر حامان سره پرتله کړي او د خپلې خوښي وړ نتیجې ته ورسیږي.
استر نومي کتاب له هغو یولسو کیسو څخه یوه کیسه ده چې وروسته اصلي تورات ته ورزیات سوې ده. په همدې دلیل دغه کیسه د یهودیانو له پلوه کوم مذهبي سپېڅلتیا نه لري. ځینې هغه کیسې چې تورات ته ورزیاتې سوې دي تاریخي سرچینه نه لري، خو د استر کیسه د تاریخ له پلوه هم مورخانو تایید کړې نه ده او دا یوازې د یوې دیني افسانې په حد کې د توجه وړ ګرځېدلې ده. استر د یوې یهودۍ مهاجرې ښځې خیالي نامه ده چې د خشایار شاه د پاچاهۍ په وخت کې په شوش کې، یعنی د تهران په شوش کې ژوند کوه. خشایار شاه د هخامنشیانو 5 پاچا و چې له میلاده مخکې له 1415 کال تر 1415 کلونو پورې حکومت کوه. د استر کتاب په اساس خشایار باچا د خپل سلطنت په 3 کال کې یو لوی جشن ترسره کوي او د هغه لپاره له ټولو وزیرانو، ځواکونو او مریانو څخه میلمانه دعوت کوي څو د خپلې باچایۍ عظمت او پرتم نندارې ته وړاندې کړي. باچا له خپلې ملکې څخه غواړي څو د هغه میلمنو ته ورسي. البته ملکه د باچا له فرمان منلو ډډه کوي. یو شمېر د ملکې وشتی د نت لویلات یو ناروغي غني او یو شمیر نور هم باوري دي لکه څنګه چې باچا نیت درلوده میلمنو ته د خپل ملکی او شکولا وروشي، هغه په ملمستی کې لشتونه ډډه کوي. د باچا شاوخوا کسانو د دغې نافرمانۍ په لیدو سره ویرېدل چې داسې نه چې دغه نافرمانۍ نورو ښځو ته هم وغځېږي. نو له باچا یې وغوښتل څو ملکه د شانشایي قوانینو په اساس له خپل مقامه لرې کړي او د هغې په ځای یوه بله غوره ملکه وټاکي. باچا همداسې کوي او حکم ورکوي څو ماموران درست ایران ته ولیږي او ځوانې نجونې ورته راولي. دغه پیغلې نجونې روزل کیږي او د له برابرېدا وروسته د باچا دربار ته سپارل کیږي. حتی هم له نورو نجونو سره ماڼۍ ته وروستل کیږي. هغې د خپل اکا مدخای په وړاندیز سره چې په دربار کې فعالیت کاوه خپل نامه او یهودي نښې پټې ساتي او خپل نامه استر معرفي کوي. استر په هغو نجونو کې چې ماڼۍ ته وروستل کیږي د ملکې په توګه انتخابیږي. په هماغه پړاو کې چې استر د ایران د ملکې په توګه ټاکل کیږي د خشایار باچا صدر اعظم هامان باچا ته ورځي او د باچا له فرمانه د یهودیانو د سرغړونې او د مالیاتو د نه ورکولو په باب اندېښنه څرګنده کوي او خشایر شاه د دغه قام له دسیسو خبروي. هغه له باچا غواړي څو له دې مخکې چې دوی د باچا د تخت او تاج په ضد کوم اقدام ترسره کړي په چټکۍ سره ورسره مقابلې ته ځان چمتو کړي. خو استر چې اوس په سست باچا باندې مسلط شوی وه د هامان په خاین بللو سره او دا چې هغه د باچا د وژلو دیسه په ذهن کې لري د هامان د پانسي کولو فرمان صادروي. د استر او مردخای دسیسه د هامان په وژلو سره پای ته نه رسیږي او دوی د هامان د ټولو لسو زامنو د قتل حکم هم د ایران له باچا څخه په چل او دوکې سره اخلي. استر او مدخای د هامان د زامنو په وژلو سره هم ناراضي کیږي او د هغوی مړي په ښار کې په دار ځروي څو په ایرانیانو کې ویره او وحشت خپره سي او د یهودیانو د دښمنانو او مخالفانو برخلیک نندارې ته وړاندې کړي. د هامان له وژلو وروسته په ایران کې استوګن ماجر یهودیان چې دا د اوس په دربار کې هم فعالیت کوي د ایرانیانو قتل عام ته مخه کوي او په دوه ورځو کې څه د پاسه و اویا زره ایرانیان وجنی.
دوستانو هغه څه چې مو واوریدل د ایستر د کیسې و خلاصه و نو اوس هم راګرځو چې د تاریخ څیړاندې په دې اړه څه وایي. دوستانو د پانتون یو استاد د یهودي د تاریخ او د ایران د لرغوني فرهنګ یو مشهور څیړاند شاول شاکرد په دې اندی چې په ایرانیکا انسایکلوپیډیا کې له پوریم سره په اړوند لیکنې کې د تاریخ له نظره د دغه کیسې پر سموالی هیڅ ګواهی نشته او معمولا د کیسې د تاریخي واقعیت په باب معمولا په شک سره فکر کیږي. دغه کتاب لا زیات د دربار داخلي د سو او له معجزو ډک نجات موندلو د دسیسو په باب د مشهورو ناولونو نمونې نومول کیدی شي. ځینې څیړاندو د ایستر کیسه د پخوانۍ ایراني کیسې افسانه های هزار و یک نومي کتاب سره د اړوند بللې ده، په دغه توپیر سره چې پاچا هره شپه د شهرزاد کیسه د مګرک سوداګرو ته لیږله خو پاچا د ایستر کیسه نه یوازې د هغې خلاف نه و بلکې ورسره ډیر مهربان هم دی. په دغه کتاب کې ایستر هغه ښځه ده چې د مردکای په نامې سره د یوه یهودي کس روزل شوې ده. مردکای وخت په وخت د یهود قوم په باب د ایستر دندې وریادولې او هغه یې لمسوله او تر یوه حده یې د ژغورونکي رول په خپلې غاړې اخیسته. که دغه کیسه رښتیا هم وګڼو نو په داسې بڼه کې ایستر چې له پاچا د اووه اویا زره کسانو د مرګ حکم ترلاسه کوي د شهرزاد لارې په پټه لارې تللې ده او نرمخوی پاچا یې په یوه وینه څخون کې اژدها بدل کړی دی. د یهود نړیوال دایرۃ المعارف د ایسټر کتاب په باب لیکي، زیاتره څېړان د ایسټر کتاب داسې کیسه او داستان ګڼي چې د هغه اوس مهاله دود او دستوراتو بیانونکې ده، چې په ظاهره او پخوانی اهنګ سره وړاندې شوې د هڅو ورباندې د حملې او یرغل څخه ډډه وشي. دوی وایي هغه 128 ولایتونه چې نامې په کتاب کې راغلي دي، د ایران له 20 لرغونو ولایتونو سره په توپیر کې یوه عجیبه خبره ده. داسې مطلبونه چې که په رښتیا رامنځته شوي دي، نو د تاریخ لیکونکو له بې پامۍ سره نه شول مخامخېدلی. په کتاب کې کارول شوې لهجه د کتاب ادبي جوړښت او ځایګۍ لا زیات یوه رومانټیک داستان ته اشاره کوي، د یوه تاریخي حقیقي پیښې په ځای. همداراز ډیره حیرانوونکې ده چې ایسټر څنګه خپل یهودي شونه پټوي په داسې حال کې چې مردخای چې د اکا زوی او په عین حال کې د هغه تر شا ولاړو د یوه یهودي په توګه پیژندل شوی چې د اکا لور یې هره ورځ د هغه لیدو ته ورتلله. هماغه چې توانېدلې وه په بریالیتوب سره خپل دین او ملیت پټ وساتي. د پوریم جشن د یهود قوم یو پخوانی دود او دستور دی. ویل کېږي دغه جشن د لومړي ځل لپاره له وژلې څخه د یهود قوم د ژغورنې لپاره ترسره شوی او وروسته د یهود په تاریخ کې تلپاتې شو. ډیری دغه جشن له ایسټر کتاب سره اړوند ګڼي، داسې جشن چې یهودیانو د ایرانیانو له پراخې وژنې وروسته ترسره کړ. د ایسټر کتاب په اساس په دو یا دریو ورځو کې د ایران په خورو ورو هیواد 128 ولایتونو کې واویا یا 80,000 ایرانیان ووژل شول. د پایستر کتاب کې په نهم باب کې داسې راغلی دی، کله چې نږدې وه د پاچا فرمان او حکم جاری کړي او د یهود دښمنان منتظر و چې پر دوی مسلط شي، دا هر څه اپوټه شول چې یهودیان پر خپلو دښمنانو مسلط شول او یهودیان په ښارونو کې غونډ شول، څو پر هغو خلکو چې د دوی د کړولو نیت یې درلود وجنګېدل. هیڅوک د یهودیانو په وړاندې ونه درېدل، ځکه پر ټولو قومونو ویر او وحشت خور شوی و. نو یهودیانو خپل زیاتره دښمنان په تورو سره ووژل او هلاک کړل، او له دوی سره یې چې هر څه غوښتل ترسره یې کړل. او یهودیانو د شوش په دارو سلطنه کې 1500 کسان ووژل، او په درې ورځو کې خپل 8,000 دښمنان د تور ښکار کړل، او د میاشتې په 15 ورځې قرار وموند. او له هغې ورځې وروسته د مردکای په فرمان سره تر اوسه پورې هر کال یهودیان په همدې مناسبت د پوریم جشن لمانځي، خوشحالۍ کوي، شراب څښي او ګډیږي. دوی ځانونه د میدان ګټونکي ګڼي چې د میلمه پالو ایرانیانو لخوا تر ټولو وړونکی تیری او کړاوې ونه لید، او د هغوی لخوا یې یوازې د کړاونې توهم درلود. ډیرې شنان دی او د چارو کارپوهان وایي 2000 کلن مخکې کلونو ښودل چې د یهودیانو تل د مختلفو ملتونو لخوا له لعن او نفرین سره مخ و، او د ذلت او سپکاویو په اوج کې ژوند کاوه. د 2000 کلنې سپکې او سپیرې فضا کې د پوریم په عنوان سره د دغه شان پیښې جشن لمانځلو باندې باید توجه وشي، او په دې اړه باید ډیرې مطالعې او څیړنې
قدر من اوریدم کو د خبرونی وخت پم دی زکه پای تر سیږي. حاضر د مساسو له حضور اجازه واړو
او تاسو په لو یو بخون کې خدای سپار.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ.
به تو از جان سلام الیوم یوم الانتقام الیوم یوم الانتقام مرحبا لشکر حزب الله مرحبا جیش رسول الله سنصلی فی القدس ان شاء الله سنصلی فی القدس ان شاء الله ای خنجر انصار الله ای ارتش سید نصر الله ای نجبا ای هشد الشعبی ای کتائب حزب الله ای فاطمیون ای زینبیون شیران عبا عبدالله ای نیروی قدس ای معنی سوره زلزال روح الله وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله کل زیر قدم ماست بیا برخیزی حاج قاسم دلش آنجاست بیا برخیزی ته این معرکه سرخ چراغ سبز خیمه مهدی زهراست بیا برخیزی خیمه مهدی زهراست بیا برخیزی مرحبا لشکر حزب الله مرحبا جیش رسول الله سنصلی فی القدس ان شاء الله سنصلی فی القدس ان شاء الله ای قدس به تو از جان سلام الیوم یوم الانتقام الیوم یوم الانتقام
عزتمن اوریدونکو له تهران ریډیو مو د پښتو یو ساعت خبرونه ووریده د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بل خبرونه پورې له تاسو اجازه غواړو د خوده پامان